یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند د شفیق عیار په همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو کې د سر موضوع دا ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په تازه ریپورټ کې ویلي په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. نور ریپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د بشري حقونو د څار ډلوي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو له ملاتړه برخمنې افغان قطې د بشري حقونو په ځینو سرغړونو کې لاس لري. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر 1 به کابل ښار یو شمېر نور ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي، او په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15 تنه په یوه ریل ګاډي کې د اور لګېدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو د څار ډلوي د امریکا د مرکزي استخباراتو له ملاتړه برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، په بې توپیره هوایي حملو او نورو د بشري حقونو سرغړونو کې لاس لري. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړ، د دغو قطو د فسخ کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی آی ای له ملاتړه د دغو برخمنو ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دغو ځواکونو د جنګي مقرراتو جدي سرغړونې کړې او په ځینو مواردو کې تر جنګي جنایتو پورې رسېدلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سی آی ای ویاندوی تیموتی بارت د بشري حقونو د څار د ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي چې دوی له قانون سره سم او د بشري څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 به کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي. د دې ادارې ویاند وحید الله توحیدی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالان کې د برښنا پایه چې د هغه په وینا څو او باشو وګړو الوزولې وه، په اساسي ډول بیا ورغول سوه. د توحیدی په وینا د افغانستان برښنا شرکت ته د دې پایې د تخریب له امله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان رسېدلی دی. د برښنا شرکت چارواکو د اکتوبر د 8 په ماښام خبر ورکړ چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برښنا یوه پایه په ماین والوزوله. له هغه راهیسې د کابل ښار او تقریبا 11 ولایتونو برښنا محدوده وه. زموږ غلازه د راډیو اوري. په پاکستان کې نن پنجشنبه لږ تر لږه 15 تنه په یوه ریل ګاډي کې د اور لګېدو له کبله مړه شول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پولیسو یو چارواکي امیر تیمور خان وویل په دې پیښه کې چې د پنجاب ایالت په رحیم یار خان کې وسوه 13 نور ژوبل سوي دي. د په وینا امکان شته چې د پیښې د مرګ ژوبل شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې لا هم یو شمېر سپرلۍ د ریل ګاډي په واګونونو کې چې اور پرې بل دی بند پاتې دي. پولیس وایي چې چاودنه په ریل ګاډي کې د ګاز د ډبې د چاودلو له کبله سوې ده. د دوی په وینا چاودنې د ریل ګاډي 3 واګونونه ویجاړ کړي دي. ویل سوي چې سپرلۍ د ګازو په ډبې په ریل ګاډي کې پخلی کاوه. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګید او نږدې د چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړه کړې. دا کلا د جاپان په جنوب کې په اوکیناوا ټاپو کې ده. جاپاني رسنۍ وایي د اور لمبې د ودانۍ په اصلي برخه کې بلې سوي دي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز جنجالي سوي نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د ګاز پروم شرکت وتوانېږي چې د نورو ستورم 2 په نوم نلیکه چې د روسیې ګاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د ګاز دا نلیکه 1230 کیلومتره ده. د دنمارک حکومت پرون د اکتوبر 10 تایید کړه چې د روسیې حکومت یې په خپل اوبو کې د دې پروژې د تیرولو اجازه ورکړې ده. د دنمارک دا پریکړه د امریکا پر کانګرس فشار راولی چې ژر تر ژره د بندیزونو لایحه مخکې تر دې چې د روسیې دا ستره پروژه بشپړه سي تصویب کړي. واشنګټن له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د ډنمارک د انرژي ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د روسیې ګاز پروم شرکت ته اجازه ورکړې چې د جنوبي پایپ لاین 1.5 کیلومتره د ډنمارک په اوبو کې تیر کړي. او د فارس په خلیج کې د امریکا متحده ایالاتو شپږ متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ډلې او حزب الله سره تړاو لري. دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانې وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د اکتوبر 10 وویل چې بندیزونه د تروریستانو پر مالي سیستمونو د حملې مرکز چې پریاس کې دی تنظیم کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال کې جوړ شوی چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عرب امارات غړي دي. د ایران بانک ملت یو شمېر صنعتي مرکزونه او تجارتي شرکتونه چې د ایران له بسیجي ځواکونو سره همکاري کوي هم تر بندیزونو لاندې شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان په تازه ریپورت کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونه له بشري حقوقو جدي سرغړونې کوي. د ځواکونو په اړه په وروستیو کې په رسنیو کې هم د یو شمېر داسې وژنو او پیښو رپورټونه ورکړل شوي دي چې عام خلک یې ملکي تلفات بولي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره هڅه کوو چې د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه رپورټ وڅېړو. همدا به مو واورئ چې د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دې دوو ولسوالیو ترمنځ د سړک خرابوالی او په لاره د امنیت د کمزورۍ نه شکایت کوي. د پاکستان په تیزګام اکسپرس نوم اورګاډي کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن په دې اړه رایه واخلي چې د ولسمشر ټرمپ د استعفا رسمي څېړنه پیل کړي او کنه. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د مخکښ ښځو پروګرام هم په همدې سات کې. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونه له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړي. په رپورت کې راغلي چې دغو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ملکیان په نښه کړي او په صحرایي محاکمو یې ملکي وګړي وژلي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، نور جزئیات بل تاسو اورو.
مننه ان سپ تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په نوي تازه راپور کې ویلي دي هغه افغان ځواکونه چې د سیایي ملاتړ ورسره د بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. دغه راپور کې راغلي دي چې دغه ځواکونو اموګړي په نخښه کړې دي، همدارنګ په سرایي محکمو کې ملکیان وژلې دي. د راپور ویلي دي چې دوی دغه عملیات په شپنۍ عملیات کوي، همدارنګ خلکو نیسي وژنې، هوایي بریدونه کوي، په روغتیایي مرکزونو کې هم بریدونه کوي. دغه سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره د ټول هغه دولت پلوي وسلوالې ډلې چې د سیایي ملاتړ ورسره د افغان ځواکونو له کنټرول نه بهر دي دغه منحل اعلان کړي. دغه راپور همدارنګه ویلي دي چې 01 02 03 04 قیتي همدارنګ د کندهار یرغلیز ځواک، د خوست ساتونکو ځواک چې ځینې خلک ورته کمپاین بولي، ظاهرا د افغانستان د ملي امنیت په چوکاټ کې فعالیت کوي. خو راپور کې ویل سوي دي چې د دغه ځواکونو سمبالښت، ګمارنه او مدیریت د سی آی ای په لاس کې ده. د په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دې اړه باندې ځینې شکایتونه له ولایتونو نه رسېدلي وو. ازادي راډیو په دې اړه باندې راپورونه خپاره کړي دي چې دغه ځواکونو له عملیاتو نه خلک شکایت کوي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو، خو تر اوسه پورې څوک حاضر شوی نه دي. د افغانستان د ملي امنیت یو باوري سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړ چې ځینې وخت د دغه ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي. دوی ولیدل چې دا تر ډېره حده پورې د دوی عملیات چې ځینې وخت بهرنیان هم ورسره دي د دقیقو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره کیږي. دوی ولیدل چې موږ به په دې اړه باندې له سره غور وکړو چې په کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوې دي. ان صاحب دغه د راپور په اړه د حکومت غبرګون او د راتلونکو خبری سرویسو کې په دې اړه باندې د افغانستان د جمهور ریاست همدارنګه د ملي امنیت شورا او که امکان لري د کورنۍ او دفاع وزارتونو نظرونه هم راواخلو.
ډیره زیاته مننه کوو افغان صاحب له تاسو نه. دوستانو، رحمت الله افغان و چې له کابل څخه یې رپورټ راکوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونو له بشري حقونو سرغړونه کړې دي. دغه ډول وسلوال چې په رسنیو کې د افغانستان په ملي امنیت پورې اړوند ګڼل کیږي، په ننګرهار، میدان وردګو، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه وخت نا وخت عامو خلکو لخوا تورن شوي دي. په دې اړه به زموږ په خبرونو کې وړاندې هم رپورټونه او معلومات ولرو. زما همکار فیروزی عزیزی پر دې موضوع د بشري حقونو د فعال لالګل لال سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
هغه ځواکونه چې موږ ورته همیشه بې هویته ځواکونه ویلي دي، خو دولت تر اوسه پورې هم د دغه ځواکونو تعریف ولس ته نه دی ورکړی. ولې د دغه ځواکونو شپینی عملیاتو کې چې اکثر ولسي خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي، نو مسؤلیت د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي، او د دې په څنګ کې کله نا کله مرکزی چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. موږ دولت ته ویلي دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان د دې قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي، او د زمنګ د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دانشي بیلوله چې دغه ځواکونه د چا د کمانډې لاندې دي، د چا مربوط دي، څوک اکمال کوي او د چا په ولکه کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوند باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي. او حکومت دغه پوښتنې ته نه یوازې موږ پوښتنې ته، دغه پوښتنه د ولس سره هم ده، دغه پوښتنه د قربانیانو سره هم ده، او اکثره قربانیانو سره چې موږ خبرې کړې دي چې د دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دین خپکه وجود دي ځواکونه موږ وژلو. تر ډیره هدف پورې دغه ځواکونه ولسم پیژني او خلک هم پیژني، خو خپکی کو په دې باندې چې دوی وژلو، دوی د لری نه راغلي دي هم د پاره چې موږ وژني، خو خپکی کو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د تروریستانو او د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې کړی چې دوی وژل. حال دا چې موږ ملکی خلک یو او تروریستان نه یو، نو موږ زیاته ګله د خپل حکومت نه کیږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګی. زمونږ په ان باندې تر کوم حد پورې چې زه معلومات لرم، په دې باندې نه دی ولایتي چارواکو وسه کیږي، نه د نظامی چارواکو وسه کیږي، او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کیږي چې دوی عملیات حتی کنټرول کړي. د بندولو خبره ما په ان باندې په اوس وخت کې ډیره لري. حتی د دوی پوځونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولی. چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو وکړه چې هغه درې څلورونه وژلي وو، او د هغې په نتیجه کې ولسمشر ډېر سخت عکس العمل وښوده، او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي د ولسونو سره وعده وکړله چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خودسري عملیات وکړي.
لال صاحب، که دا راته ووایي چې اوس نو د حل لاره څه ده چې حکومت په خپله دغه دغو ډلو فعالیتونه نشي کنټرولولی، نو د حل لاره څه ده؟
حکومت او غواړي د حکومت په شکل باندې، که حکومت او غواړي د وګړو د یو مدافع په شکل باندې، نو کولای شي په ساتونو نه په دقیقو کې دا هر څه بندېدل شي. خو تر کوم حد پورې چې موږ پوهېږو، حکومت دغه نه کار سالنګارۍ نه کار اخلي، د تنبلۍ نه کار اخلي، یا نورې مجبوریانې دي، دا د حکومت پورې اړه لري چې هغې په دې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
دا بشری حقوقو یو فعال لالګل لال و چې په افغانستان کې د سیایي ټر کنټرول لاندې د ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه څرګندونې کولې چې د په وینا وخت نا وخت پکې ولسی خلک وشل شوي. نوموړي په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د 02 کتې لخوا وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه چې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور وروڼه ووژل او ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه وکړه چې دا عملیات به کنټرول لوی دا لالګل لال پوینا تر اوسه پورې حکومت نه دی توانیدلی چې د دغه ځواکونو چې د ده پوینا د سیایي تر کنټرول لاندې دی د عملیاتو مخه ونیسي. اوس هم راځو څو اقتصادي خبرونو ته. واصل وسال دروري
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د لومړي ځل لپاره د هیواد په جنوب کې د لیمو، مالټې او املوکو له باغونو څخه حاصلات راټول کړل. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت په هڅو سره د هیواد په جنوبي ولایت هلمند کې په سل جریبه ځمکه د لیمو، مالټې او املوکو باغونه جوړ شوي دي. د ښاغلي رستمی خبره له دې وړاندې په هلمند ولایت کې د لیمو، مالټې او املوکو باغونه نول. رستمی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به د هلمند له باغونو څخه املوک، مالټې او لیمو مارکیټ ته وړاندې شي. د نوموړي خبره اوس مهال افغانستان له بهرنیو هیوادونو څخه املوک، مالټې او لیمو واردوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره د دغه وزارت د رهبرۍ د لیدنو ستونزه هواره کړه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفي ازادي راډیو ته ویل چې له دې وروسته به د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت رهبرۍ د هرې پنځشنبه په ورځ له 11 بجو څخه د ورځې تر 1 بجې پورې د خصوصي تور له مسولینو سره د قانونو د استخراج په اړه لیدنه کتنی ولري. خغل مطفی وایي د دغه کار څخه هدف دا ده چې د یاد وزارت رهبری د تړونونو او د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د هواري لپاره بحث او خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د خصوصي سکتور مسولینو ویلو چې د قانونو او پټرولیم وزارت له رهبری سره د لیدنو کتنو لپاره په میاشتو او نیو انتظار پاسي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغاني شل پولا، یو یورو شپږتی افغانۍ اتیا پولا، یو انګلیسی پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پولا، زر ایرانی تومنه و افغانۍ، زر هندي روپۍ یولس افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې پی یو سټوډیو ته وګورئ. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو وس د سیمې او نړۍ و موضوع اخلو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه بنن په دې اړه رای واخلي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزار رسمي څېړنه پیل کړي کنه. تر دغه رایګرۍ مخکینن د ټرمپ له یو جوک پولیس سلاکار څخه د دې جرګې کمیټې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په اړه چې ایا هغه د جو بایډن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو کولو لپاره فشار راوستی و کنه پوښتنې کوي. نوریاس نوری موضوع تعقیب کړی ده، را سره اوس په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د ولسمشر ټرمپ د استیزا د پروسې د رسمي پیلېدو لپاره د استازو جرګې څه ترتیبات نیولي؟
بله انصر، د کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي هڅه کوي ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړي. درې کمیټو یې له یوې مودې راهیسې د ترمپ د ادارې د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو څخه د پوښتنو ګرویګونو بهیر پیل کړی دی. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو، استخبارات او د څار کمیټې استمایا غونډو ته یو شمیر دغه چارواکي ورغوښتي، او تر ډیرې څېړنه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ولسمشر ټرمپ د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه ده چې ویل کېږي ټرمپ له کیف سره د شاوخوا 400 میلیون ډالرو مرسته د کولو په بدل کې له هغه غوښتي وو چې د پخواني ولسمشر جو بایدن چې پر روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د ټرمپ یو عمده سیال بلل کېږي او د هغه د زوی په اړه په اوکراین کې د سوداګرۍ چارو په اړه څېړنه وکړي. استاذ جرګې په دې اړه یو شمېر شواهد او اسناد راټول کړي چې په اساس غواړي دا معلومه کړي چې ولسمشر ټرمپ له خپل واک څخه د شخصي ګټو یا سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستی او کېدای شي هغه د اساسي قانون خلاف سرغړونه او د ټرمپ د استیضاح کولو اساس وګرځي. دو امریکایی ډیپلوماټانو پرون شاهدي ورکړه او ټاکل شوې نن په استازو جرګه کې لرایګیری مخکې د روسیا او اروپا په چارو کې د ټرمپ جګپوړی سلاکار ټیم موریسن د دې جرګې په یوه استماعي غونډه کې ګډون وکړي. خو یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې موریسن له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. دغه راز د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن هم راتلونکې اونۍ یوې استماعي غونډې ته وربلل شوی، خو د هغه وکیل سی این این امریکایي تلویزیون ته ویلي چې ماکل به د محکمې له فیصلې پرته د استازو جرګې استماعي غونډې ته ورنشي. بولټن چې د 2013 کال له اپریل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې چې ټرمپ له دندې لرې کړ، د هغه سلاکارو د هغه ته د یو مهم کس په توګه په دې وروستیو کې کتل کیږي او ویل کیږي چې د سپینې ماڼۍ په داخلي کړۍ کې هڅه کړې وه چې د دې مخه ونیسي چې اوکراین دې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه څېړنه پیل کړي.
دا راته وایي چې نور صاحب څومره امکان شته چې د امریکا د کانګرس استازي به د ټرمپ د استعفا پریکړه وکړي؟
کنن د امریکا د کانګرس استاد جرګي په دغه رایګيري کې دا فیصله وکړي چې کافي اسناد او شواهد راټول کړي او کېدای شي چې د دغه شواهدو پر اساس ولسمشر ټرمپ استعفا کړي، په دې معنی چې هغه له خپل صلاحیتونو څخه د اساسي قانون خلاف استفاده کړې ده. دا فیصله هم وکړي، خو دا به ډېره اوږده پروسه وي ځکه چې دا یوازې استاد جرګي نه دي بلکې سنا جرګه هم باید په دې اړه پریکړه وکړي. پسنا جرګه کې لکه څنګه چې موږ پوهیږو هلته د خپل ټرمپ جمهوري غوښتونکي برلاسي دي، اکثریت یې هغوی په لاس کې ده. خو دا هم باید ووایو چې کچېرې د سنا جرګه هم لکه د استازو جرګې په څیر چې تر اوسه معلومه نه ده فیصله وکړي چې د ټرمپ د استعفا رسمي پروسه پیل شي، خو د امریکا په تاریخ کې تر اوسه پورې یو برحال ولسمشر هیڅکله هم استعفا شوی نه دی. نور ولسمشران سوي، خو برحاله جمهور رئیس یا ولسمشر ته دا اجازه تر اوسه پورې نه تاریخ کې دا کار نه دی شوی.
ډیر زیاته مننه نوري وو چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د هغې رائے ګیرې پاړې معلومات را سره شریک کړل چې نن په دې اړه کې چې ولسمشر ټرمپ د استعفا رسمي څېړنه پیل کړي کنه.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان کې په تیزګام اکسپریس نیمه اورګاډي کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د اورګاډي وزیر شیخ رشید له رسنیو سره په خبرو کې پخلی کړی چې په دغه پیښه کې نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تیزګام اکسپریس په نامه یو اورګاډي د اور لګیدنې له امله دا پیښه پکې رامنځته شوې. پیښه د پنجشنبې په ورځ سهار مهال د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمې ته نږدې په لیاقتپور سیمه کې په هغه اورګاډي کې پیښه شوه چې له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و او له 900 څخه زیات مسافر پکې سپار وو. دا پاکستان د اورګاډي وزیر شیخ رشید له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیزګام اکسپریس اورګاډي کې اور د ګاز ډبې د چاودېدو له امله لګېدلې ده. رشید زیاته کړه د تبلیغي جماعت ځینې کسان هم په دې اورګاډي کې سپاره ول چې د سهار ناشتې لپاره په ګاز ډبې چای تیارو چې یو دم د اورګاډي په دریو ډبو کې اور ولګېده. نوموړي وویل
اور 64 لوگ ہیں اور 33 زخمی ہیں اور انسانی غلطی سے دونوں میں ہوئے.
شیخ رشید وائی اتسالور شپیت کسان وجل شوی او در دیر شنور ٹپیان دی دا زینو ٹپیانو روختی وزیت نازک دی. دا پیخا دا انسانی غفلت لم خیرا منست شوی دا پوائنا چی پنتیجا کی تر دی دا متسالور شپیت کسان وجل شوی. دا شیخ رشید پا خبر دی پیخی لیر قربانیان دا تبلیغی جماعت غلی دی. دا پنجاب ایالتی حکومت او دا پاکستانی پوزم رستندو یڈلی دا پیخی سیمی ترسید دلی ٹپیانی روختون تلیگ دولی او وائی چی دا پیخی پاڑی تح حقیقت پیل کړی دی. دوستانو دا د پاکستان د تیزګام اکسپریس نومي اورګاډي کې د نننۍ مرګونی اور لګیدنې په اړه یو رپورټ وو. وړاندې په خبرونه کې نور رپورټونه د افغانستان په اړه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم کونړ ته ځو. د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالیو ترمنځ د سړک د کنډو کفروالي او په دې لاره د امنیتي ستونزو له موجودیت نه شکایت کوي. په همدې لاره د نورستان، کامدیش او برګمټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي. روحل انوري په دې لاره د کامدیش تر پولې تللی او دا رپورټ راستولی.
د ناړې ولسوالۍ اوسېدونکي به یې کلونه وشول چې دوی پوخ او اساسي سړک د جوړولو غوښتنې کوي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته هیڅ چارواکي مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ماجي عبدالرحیم د ناړې ولسوالۍ قومي مشر مې خرابوالی د نګانه ډېره زیاته خرابه ده. یوازې دا د ناړې ولسوالۍ لار نه ده، بلکې د دوه ولسوالۍ د نورستان هم پرتې دي چې د کامدیش او د برګمټال ولسوالۍ ده. زموږ ډېر مریضان چې موږ یې د دې ساحو څخه اخلو او موږ چې په لاره کې دا ټول مشران پلاره کې ژوند دلاسه ورکړی دی او موږ د صدابات روح نه دي رسولي او بیرته د لارې نه دغه مړي موږ واپس کړي.
دوی همداراز وایي په یاد لاره کې امنیت هم کمزورې دی. وخت نا وخت د سورلیو او افغان ځواکونو په موټرو ډزې کېږي او یا هم د ولسي وګړو موټرو ته وسلوال را کوزیږي، چې له امله یې د خلکو سر او مال د ګواښ سره مخ دی.
عمومي لاره نام نه ده، یو څه پوستې خو په حکومت ولګولې، خو لا هم بعضې مشکلات شته. دی په کار دا ده چې یو څه پوستې نورې هم ولګېږي، ځکه چې زموږ د ولس مشکل حل شي او وس ولس په آزاده باندې تګ را تګ وکړي. نو پورا امن نه ده، خلک په ډاډه زړه باندې نشي کولای، نه عوام او نه دولتي چارواکي چې په لارې تګ را تګ وکړي.
زما نوم سید نبی د ناړې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نام نه د وجه نه تر اوسه پورې زموږ تقریبا دغه څو کاله کېږي چې څه کم نه نوي غالبا موږ شهیدان ورکړي دي او څه شي 500 پورې زموږ زخمیان هم دي. په دې وجه باندې موږ د دې دولتي چارواکو نه غواړو چې زموږ دغه لارې په امن کې، دا چې دغه لارې زموږ په امن کې نشي، نو دلته زموږ هر قسم باسازي کارونه چې تاسو یې نه دا پټه باندې ولاړ دي.
په همدې لارې د نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګمټال اوسیدونکو هم تګ راتک کوي. هغه وایي په ډیرو ستونزو په دې هیله لخپل سیمو کونړ ته داخل شي چې ضربه مرکز اسدآباد یا جلال آباد ته ورسیږي، خو د سړک د خرابوالي او د امنیت د نشټوالي په وجه په کړي سفر پښیمانه شي. مولوی جمعه خان وایي
سړکونو د خرابې د وجه نه بس کامدیش نه دیزه پورې او تقریبا یو ګنټه لاره ده، هغه 45 ګټې تیریږي موږ باندې، او کله بس طالبان ناسي، کله بس سړکونه خراب وي، او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاره ده 45 ګنټه.
د ناړې ولسوال حاجی ګلزمان ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو او د کونړ د ناړې او غازی آباد ولسوالیو ولسونه په سړک کې شته ستونزې زیات ځوروي او دوی د ولایت مقام ته د خپلو خلکو شکایتونه رسولي دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د سړک رغول منظور شوی او په نږدې راتلونکي کې به پریکار پیل شي، خو له هغه وړاندې غواړي چې د یادې لارې په اوږدو کې امنیت لاغښتلې کړي.
سړک د اسمار نه تر نړۍ پورې منظور شوی ده، هم په اساسي توګه جوړیږي، هم پلچکونه یې پلونه او هم په اساسي توګه پخې کار به انشاءالله ډېر زر پیل شي. انشاءالله ډېر زر به د ډاب خواړ نه تر اسماره پورې غازی آباد د امنیت کولو لپاره یو لوی کنډک تاګ هلته ډېر زر به پیل شي. هلته به قرارګاه کنډک جوړ شي، هلته محلي اردو راځي جب جا کېږي.
خلک وایي د ناړې او اسمار ولسوالیو ترمنځ د لارې په اوږدو کې په تیرو څو کالو کې وسلوالو کسانو شاوخوا 150 کسان وژلي او ټپیان کړي، او بې شمېره ناروغان د سړک له خرابوالي ډاکټر او روغتون ته له رسېدو وړاندې مړه شوي دي.
تاسو له پیغامونو
زه محمد د هلمند ولایت د نایي ولسوالۍ تخمینی اړیکه نیولې ده. دغه د انتخاباتو پیسې موږ تېر کال د پارلماني انتخاباتو په ښکار کړی دي. تر اوسه د مامورینو ماشینه نه دي ورکول شوي، نو د هغه مدل ولپورو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشینه راته راکړي، ځکه چې اوس عادي د رئیس جمهوري انتخابات لا هم وسوه، خو د پارلمان د وختو انتخاباتو د مامورینو پیسې نه دي ورکول شوي. توجه څخه مننه.
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د ټولو څوارلسم پاسو ښوونکو لپاره د لیسان زمینه برابره شي. اوس مهال څوارلسم پاسو ښوونکي د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. کوم معاش چې څوارلسم پاسو ښوونکو ته ورکول کېږي په دې معاش باندې د یو کور ګزارانه کېږي، یعنی د څوارلسم پاسو ښوونکو معاشونه هم کم دي او د لیسان زمینه هم ورته برابره شي.
محمد اکرم د زابل ولایت د شاستپار ولسوالۍ د غوري د باندې څخه خبره کوم. خبره دا ده دلته مکتب نشته چې موږ ته حکومت یو مکتب را جوړ کړی وای. زموږ ماشومان د سرنوشت پاتې شول، دوی پکې وځي نو چې موږ ته حکومت یو مکتب را جوړ کړی وای سره د کلینک ډېر ښه به وای. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا زموږ اواز د ګورو چارواکو ته ورسوي. که ورسوي ډېره ښه خبره ده، زموږ د خلکو ناره به واورېدل. السلام علیکم ورحمت الله.
عبدالمنیم کوټوال د کوټ ولسوالۍ اندر سره د ټلیفون په لیکه یم. دغه د سولې خبرو د بیا تل کېدو لپاره ډېرې هیلې شته دي او دواړه خواوې غواړي چې سوله وشي، ځکه سوله د افغانانو یوه جدي غوښتنه ده.